د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورغیست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلا یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. ولسمشر غني وایي چې په تیرو څلورو لسیزو کې د اول وار لپاره سولې ته نړیوال او ملي بستر برابر سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه له تور لسته ووځي. سعودي عربستان وایي پوځ یې پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلق پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه یې د ښځینه عملیې په ملتیا له کابله تر هراته بوتله. دوی وایي چې د اتیا دقیقو دغه هوایي مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دی چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دی چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او پنځه نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې چاودنه ورکړي چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او پنځه امنیتي ځواکونو چوبلی دي. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه له تور لسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انی فاطمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې شغلی پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغه خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره کړې وي د افغان حکومت عکس العمل پراولې وو. سعودي عربستان وایي پوځ یې پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په دې حادثه کې د یمن حوثي یاغیان ښکېل بلل سوي خو دغې ډلې تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د سعودي عربستان په مشري ائتلاف پرون وویل چې دغه توغندی حوثي یاغیانو د ریاض او د جنوبي ولایت جازان پر لوري توغولی وو. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې یا هم زیانونو راپور نه دی ورکول سوی. حوثي یاغیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلا وطنۍ ته اړ کړ. سعودي عربستان په 2015 میلادي کال کې یو ائتلاف جوړ کړ چې په یمن کې یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو لپاره پوځي کمپاین پیل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یو اعلامیه خبره کړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. شغلی بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولیعهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سعودي ولی عهد به مجازات سي، بایډن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند په کار دی. بایډن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانز وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې بر وړونکي کښتۍ د تیرې پنجشنبې په چاودنې کې احتمالا ایران لاس لري. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنگاپور پر لوري روانه وه چې ورباندې چاودنه وسوه. د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانز د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته ویلي ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی، خو دا خبر بیا هم کره کېدلو ته اړتیا لري. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساينس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل بللی وو او د غچ اخیستو خبرې کړې وه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل چې دا څرګنده ده ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. او د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن ان جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. د کووید 19 ناروغي پر ضد دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي دریم واکسین دی چې په امریکا کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون د اجازه په داسل کې ورکړه چې تر دې یو ورځ مخکې د متخصصانو یو خپلواک هیئت په لوی اکثریت د درمل جوړولو امریکایي شرکت دغه واکسین تایید کړ. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم اداره وایي د جانسن ان جانسن واکسین خوندي دی، یوازې کوچني جانبي عوارض لري خو د کورونا وایرس په وړاندې خلک خوندي کولای شي. په نړۍ کې پر 4400 کسانو د دغه واکسین ازمویلو ثابته کړې چې جانسن ان جانسن واکسین خلک د کورونا وایرس په وړاندې 85% خوندي کولای شي. د خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر وایي خپل ځایناستي ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بایه د اوسني نظام په ننګه ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. شغلی غنی وایي له څلورو لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله الدین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسني نظام په ملاتړ ورټولوي. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنجشنبې په ورځ جوړ شوی وو، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډې ته ویلي یوازې او یوازې د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته واک سپاري.
دا کسو ته میدان هر څوک چې ادعا لري راست، ما خو نه زر درلودل نه زور، زه به مې درلوده، احساس مې درلوده، تعهد مې درلوده. تاسې ولس مشر کړم. قدرت د ولس ته، د ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسني نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لرې شي دوی له نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینۍ وسیله ده چې لسول وروسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولای شي. نو موري وای همدې شرایطو ته په پا پام او غوړی د سولې خبرې چې په باور په تاریخ کې ښه زمينه ورته برابره شوی خې مدیریت کړي.
با وجود تمام خشونت بار اول است
د ټول تاریخوال سره سره لتیرو څلويشتو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې نړیوال تر یوې کچې سیمیز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. له دې درسې باید ډېره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه دوحا کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تېرېدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا سږ کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10:10 سوي ناجیه صفوي به راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې له یو نیم کلن ځنډ وروسته کابل ته د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د راتلو په تړاو لیکلي چې راتګ ته یې په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، چې په سړکونو کې تلاشۍ روانې وي، خلک ځورول کېدل او د ډیرو خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شوی وو. ورځپاڼې د حکومت او دوستم ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو خبره کړې. لیکلي چې دوستم په ښکاره د دولتي عالي شورا د جوړېدو لپاره رابلل شوی، خو د لیکوال په وینا حکومت لسه مودې راهیسې هڅه کوي چې د پخوا پر خلاف ځینې سیاسي شخصیتونه ځان ته رانږدې کړي، امتیازات ورکړي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د جنجالي سیاسي لوبو پر ځای ښه ده چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وشي. افغانستان ورځپاڼې د هوا په ګرمېدو سره د جګړې لیکو د بیا ګرمېدو او دوحه کې د خبرو په تړاو سر لیکنه کړې ده. د لیکوال په وینا د دوحې خبرو په پیل سره جګړو زور اخیستی او دا هغه څه دي چې د خلکو هیلې مړاوې کړې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې څرګندونې موجودې وې چې ګنې طالبان د تفکر او ایډیالوژۍ له پلوه بدل شوي، خو په وینا یې وروستیو تاوتریخوالو ثابته کړه چې طالبان لا هم د بیان ازادي په رسمیت نه پیژني او پخواني تفکر کې ژوند کوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې سږکال افغانانو د سولې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې او په بېساري ډول تاوتریخوالي سره مخ شول، چې په وینا یې اوسنی وضعیت هیڅ افغان ته د منلو نه دی او افغان حکومت یې باید په تړاو لاس په کار شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له افغان ځواکونو پراخ ملي او نړیوال ملاتړ. وړاندې د ورځپاڼې په سرلیکنه کې راغلي افغان حکومت د خپلو ځواکونو د تجهیز، پیاوړتیا، روزنې او د هغوی د حقونو او امتیازاتو لړۍ پراخه کړې ده. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا ځواکونه نه یوازې د افغانستان او افغان ولس دفاع او ساتنه کوي، بلکې له هغې ترهګرۍ سره هم په جګړه کې دي چې سیمه او نړۍ ګواښي. د لیکوال په باور له همدې عمله له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ هم پراخ شوی او هڅې دا دي چې دغه ځواکونه نور هم تجهیز او پیاوړي کړل شي.
نن د کابل پر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون ټیک یو کال پوره سو. افغان دولت طالبان تورنوي چې د دې موافقه پر ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي چې د دوی مقابل لوري پر ژمنو نه دی ولاړ. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم اسد الله الودین ته ویلي
په عام ډول باندې د دغه توافقنامې تطبیق کېدل دا هم تر ډیره پورې شوي دي. هغه دا چې خارجي قوتونه چې زموږ په ګران هیواد کې وو نو هغوی تر ډیره پورې ووتل. د افغانستان اسلامي امارت لخوا هم چې کوم تعهد سپارل شوی و چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې د توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و. تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت خپلو تعهداتو ته ملتزم دی. البته مقابل لوري نه نیمګړتیاوې شته وي او شته دي. نو هغه موږ په مختصر ډول داسې یادولی شو چې یوه لویه نیمګړتیا یا سرغړونه ورته تخطي ورته وایي، هغه دا چې ټاکل شوی وه چې د 2000 کال د مارچ په لسمه باندې به د افغانستان اسلامي امارت 5000 بندیان او 1000 تنه د کابل ادارې بندیان خلاصېږي. دغه سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان اسلامي امارت په هماغه وخت کې دغه تعهد ته ژمن و، چمتووالی هم درلودلو او بار بار په ډیټینګل ته د خبر هم کوله. متاسفانه چې دا کار د مقابل لوري له خاطر سره نه شول.
بل تعهد دا و چې د بین الافغاني مذاکرات له پیل وروسته به په درې میاشتو کې پاتې ټول بندیان خلاصېږي، چې دا هم متاسفانه په دې باندې عملونه شو دي. تعهد التزام ونه شولو. همدارنګ د تور دستونه چې یو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وروسته په درې میاشت کې بل شپږ میاشت کې به ختمیږي، هغه هم په دې باندې کوم اقدام ونه شو. تر اوسه پورې په دې رابطه کوم علي اقدام نه شوی. د دې ترڅنګ بل تعهد دا و چې هغه مقابل طرف هغه کې امریکایان دي که د هغوی متحدین دي که طرفیان دي او که د کابل اداره ده، هغوی به نه ډرون حملې کوي، نه به بمبار کوي، نه به تهاجمي عملیات کوي او نه به د شپني عملیات کوي، نه به د درې وټن ویشتونکي توغندي استعمالوي، چې متاسفانه دا هم دوی په مسلسل ډول باندې تر اوسه پورې هم دا کارونه کړي دي. باید توافقنامه به با کوم شکل باندې توافق شوی، په کوم شکل باندې تعهد شوی، په هغه شکل باندې عملي شي، چې دا د ټولو په خیر ده. د دې توافقنامې ماتول یا د دې څخه سرغړونه کول یقینا چې هغه به ستونزې را پیدا کوي او هغه بیا د هیچا په ګټه نه دي.